سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو طالبان وايي په پاکستان کې مش افغان کډوال د پاکستان په نام نه یو کلاس نه لري او کوم چلن چې له دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی د طالبان ویان سبي الله مجاهد نن په خپل ایکسپان لیکلي دي چې اسلام آباد یې پردې پلان لسره غور وکړي چې خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال باسي پاکستان د سشنبه پورز ویل چې څه باندې 1,000,000 اول لکه غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر نومړې نیټې له پاکستان ووزي کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال پروګرام وایي د افغانو کورنۍ او د ملاتړ په موخه د آسیا پراختیا بانک ورسره د 100,000,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر 4 په بیان کې ویلي دي چې په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر 1 کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي په اعلامیه کې زیاته شوې ده د مرستې به تر ډیره په کندو هغه خزو ویشل شي چې د کورنۍ او سرپرستی ورتر غاړي ده د آسیا پراختیا بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویم مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کیږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام سره د 115,000,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي چې باندې 9,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام څمو د وړاندې ویلي وو 15,000,000 وګړي بیا په افغانستان کې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري د سویډن رسنیو نن د هغو کسانو نمونه څو ساعته مخکې تر دې خبره کړل چې داسې ښکاري چې د نوبل د کیمیا جایزې ګټونکي به وي سویډني ورځپاڼې د اګنیس نیترا راپور کړی دی چې د سویډن د ساینس د شاهي اکاډمۍ خبرپاڼه یې ترلاسه کړې ده چې په کې د مونګي باندوي لویس بروس او الکسی اکمونوف نمونه اچوي دي دا ساینس پوهان په امریکا کې ژوند کوي د سویډن د نوبل د کیمیا کمیټي یو متخصص بیا هم دی سویډني ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر اوسه څوک نه دی انتخاب شوی د اکاډمۍ یو ویاند بیا په دې اړه تبصره نه ده کړې فرانسه د دې ته چمتو شوې ده چې ارمنستان ته پوځي تجهیزات استول پیل کړي د خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولانا د سشنبه په ورځ ایریوان ته د سفر پر مهال وکړه کولانا د دې تجهیزاتو په اړه له توضیحاتو ډډه وکړه خدای ویل چې د اروپایي ټولنې له مشر جوفس بورل څخه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې ماموریت پراخ او ارمنستان ته د مالدوا په څیر د اروپایي ټولنې د سولې په میکانیزم کې شامل کړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې ریوان ته ولاړه چې تیره میاشت آذربایجان د یو چټک برید په ترڅ کې نګورو کراباغ ونیو او له دې سیمې ډله ډله ارمنستان ته کډوال شول او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام پیل شي لومړۍ مسابقه به په حیدرآباد کې د پخواني اتل انګلستان او نیوزیلند منز وی په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلو به یې د نومبر په 19 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره ده خبرونه مو اوریدل وړاندې تاسو ته مطالب لرو ولاندې بر سره په خبرونه کې ووري چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون خوده دی باندې په دې اړه درته جزئیات لرو د به هم سره ووري چې نړیوال بانک وایي چې که هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو له هرو دوو یو افغان بېوزلۍ ځپلی دی چې اوس مال په اقتصادي لحاظ افغانان په څه وضعیت کې دی وړاندې درته په پروګرام کې جزئیات لرو بیا په میدان وردګو کې خلکو ته مرستې وشل شوې دي
د اویو کندو د پاره او د هغو بې بضاعته ښځو د پاره پیسې ورک
همدارنګ په نورستان کې بیا د حکومتي بودیجی او د یونیسف په مالی مرسته د 15 لسو ښوونځي و ترمیم چاره بیرته پیل شوي.
او په هر ولسوالۍ کې مونږ د دغه موسسي همکارۍ لاندې یو مکتب ترمیم لاندې دي.
همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې بر سره دا واورئ چې د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوي دي. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون خوتلې دي. په پاکستان کې د کډوالو علي کمشنري ویلي چې په زور د وستلو پالیسي باید ونه کارول شي. د طالبانو حکومت هم د افغان کډوالو په وړاندې وضعیت روان وضعیت د نه منلو وړ بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په پاکستان کې له 1 میلیون د زیاتو میشت افغان کډوالو چې د دغه وزارت په وینا د اوسیدو قانوني اسناد لري خبرداري ورکړی و شه د نومبر تر میاشتې له پاکستانه ووزي کنه دوی به پر وړاندې د وستلو چټک عملیات پیل کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
روسه له هغه چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته د وټلو لپاره ضرب الاجل وټاک. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي بیرته ستنېدل باید په خپل خوخه او لکوم فشار پرتوي. د دې کمشنری ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبري کوي ترڅو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي او نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري په اړه داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخي له دوی سره مرسته وشي.
دا یو پالیسی مونږه اډاپټ چې دا کوم خلک دي چې دا چاته تحفظ ضرورت چې دا غوږ مونږه سپورټ دي. نه علاوه یو ان سی آر مونږه یو اډوایزری هم ایشو کړی و چې په ریکي مونږه د ټولو هیوادونو نه دا خاص کړو چې کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه په زور او نه لګیلې شي خپل وطن ته. دې حوالے سره مونږه په پاکستان نه هم هم دا اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي په دې کې داسې خلک کېږي چې دا غوږ ژوند په افغانستان کې خطرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني لورې دی په دې اړوند په خپل پلان باندې لسره غور وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي تر کومه چې افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستان وځي باید د هیوادي په اړه زغم وکړي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت 13 ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو ته چې دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړو چې د نومبر تر میاشتې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې د وستلو چټک عملیات پیل کړي. د دې وزارت سرپرست سرفراز بوکتی 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اخیستل شوی جایدادونه او کاروبارونه سر له وسو پلوري کنه د په خبره د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د دوی په نیول کېدلو سره به جایدادونه هم ترې اخیستل کیږي. نو موږ د غشانو ویلکم بهرنیان چې د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني توپ لپاره به ډی ان ای معاینه هم وشي. خاغلی بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډېرې پیښو کې افغان وګړي ښکیل وي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي. په دې بیان کې چې 13 ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې یاد 4 افغان کډوال د پولیسو لوري تر نیول کېدو او څه مودي لا درکې وروسته جسدونه په روغتونونو او نورو ځایونو کې موندل شوی. سفارت ویلي په دې اړه پاکستانی چارواکو ته هم خبر ورکړي خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفارت یو ور بیا له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو لنیولو او زورولو لاس واخلي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې لاله وړاندې لګڼو نورو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی وایي د پاکستان تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت افغان کډوال حسیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا حالات تر ټولو ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی. موږ د بشر حقوقو له ټولو نړیوالو بنسټونو او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دلته د میشت افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د زورولو له هیواد څخه د وستلو دې لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
په پاکستان کې یو بل میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل شوې ده ډیر په جدي ډول مخې ته ځي، او حتی افغان مهاجرین چې دوی نشي کولی چې د له کورونو څخه ووځي او د خپل کور لپاره د ضرورت وړ توکي واخلي. نو په پاکستان کې ټول افغان مهاجرین ډیر په تشویش کې وو چې حتی موږ په روحي او رواني ناروغیو باندې اخته کړي وو.
د پاکستان پولیسو په وروستیو دوه اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه زر افغان کډوال نیولي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د بیان پر بنسټ 315 قانوني اسناد هم لرل. سفارت ویلی چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه هم کړې وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
افغانستان کې پاتې کېږو. نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو له هرو دوو یو افغان بې وزله دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون یې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت ته تر عنوان لاندې خپور کړی، لیکي په داسې حال کې چې نفوس د رشد په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي. افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بې وزلي زیاته شوې او په کلو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغېزمن کړی دی. په ورته وخت کې شمیر افغانان هم وای بې وزلۍ تر دې کې شي رسیدلې ده چې د یو وخت ډوډۍ اخیستو توان هم نه لري. جزئیات د امید زهر مل پر راپور کې.
نړیوال بانک په خپل لوی راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلی وای، د جګړې له کمیدو سره سره له هر دوو افغانانو یو یې، یعنی له 30 میلیون وګړو 40 میلیون بې وزلي دي. دا راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم پرون خپور شوی ښیي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغېزمنې کړي دي. په راپور کې زیاته شوې خدمتونه چې د افغانستان 50% ناخالصه تولید جوړوي تیر کال 1.5% نور هم راټیټ شوي. تر څنګ یې زراعت چې د هیواد د کورنۍ ناخالص تولید 6.5% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوری شوی او دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې داسې مهال چې نفوس د ودې په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي، افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بې وزلي زیاته شوې او په کلیو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغېزمن کړي دي. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک په راپور کې د همراغلي چې د افغان جنوب په کار او زده کړو د بندیزونو له امله د بهرنیو د مرستو کمیدو او تر څنګ د یو باثباته بانکي سیستم په اړه اندېښنو د دې هیواد پر وړاندې نور ګواښونه هم جوړ کړي دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشري ملندا ګوډ له قول لیکل شوی د افغانستان اقتصاد ماتیدونکی دی او د بیا رغونې لپاره اړتیا ده چې د بشري پانګې، بنسټیزو خدماتو او د اقلیمي اغیزو د مخنیوي لپاره لګښتونو ته لومړیتوب ورکړي او د جنسیت له مخې خپل ناسم سیاستونه پای ته ورسوي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغان نجونو او هلکانو د زده کړو په اړه هم معلومات او شمیرې خپرې شوي، لیکن نږدې ټول نجونې او له نیمایي زیات هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې لکه چې په نجونو ثانوي زده کړې بندې شوي، یوازې درې سلنه نجونې ښوونځیو ته ځي او له 14 تر 18 کلنو هلکانو بیا یوازې 40 سلنه ثانوي زده کړو ته لاسرسی لري. په راپور کې پوښتل شوی داسې مهال چې د افغانستان پرمختګ په بشري پانګې پورې تړلی او دا هر څه یوازې د زده کړو له لارې ممکن دي، نو که وضعیت داسې وي یو هیواد به څه ډول پرمختګ وکړي او سبا به خپل ډاکټران او استادان له کومه کړي؟ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د شمیرو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هخوا یو شمېر افغانان هم وایي بیروزګاري ډېره شوې او بې وزلي تر دې حده رسېدلې چې د یو وخت ډوډۍ اخیستلو توان نه لري. د هرات اوسېدونکی صفي الله:
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاري بیخي زیاته ده، څوک هیڅ شی اغستلو، ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري.
د ننګرهار یو اوسېدونکی عمر چې په کار پسې بازار ته راوتې وایي خلک مجبور شوي چې آن د خپل کور توکي وپلوري.
دا اوس د ایران مې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکان شته نه د وړو امکان شته.
نړیوال بانک داسې مال په افغانستان کې د اقتصادي زوړ پاړه راپور خبروي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو شمیرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري، خو په دوی کې بیا 15 میلیونه د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
زه په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د حکومتي بودیجې او د یونیسف په مالي مرستې د 1500 خونځې و د ترمیم چارې پیل کړې دي. د یونیسف حکومت ګډه بودیجه 8 میلیونه افغانۍ د پراتلونکو 15 میاشتې کې به یې چارې بشپړ شي. تفصیل سیمه په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ولایت کې د خونځې او زیاتې ودانۍ ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري او اوس مهال د حکومت او یونیسف په مالی همکاري د 1500 خونځې او د ترمیم چارې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر مولوی تاج محمد مطمئن د ترمیم کیدونکو خونځو د شمیر او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
و با مکاتب منګه د داخلي بودیجې نه عملاً تر کار لاندې لرو. د برګمټا لیسا د سید شوادا مدرسه اپ کامدیش کې هم نانګل دیوناسو لیسا او کامدیش زکور لیسی څنګه په دواب کې دیوناسو لیسا د دواب مختلط لیسا نو دا ټول د داخلي بودیجې تر کار لاندې دي او ترمیماتي چارې 50% مخته تللې دي. د یونیسف په مالی ملاتړ او په هر ول سوال کې منګه دغه موسسي همکاري لاندې یو مکتب ترمیم لاندې دی.
هغه وای په ترمیم کې دونکو خونځو کې د نجونو په ګډون په زرګون زده کوونکې زده کړې کوي او دوی غواړي نجونو او هلکانو ته د زده کړو ښه چاپیریال او زمینه چمتو کړي.
ټوله کې په دغه ترمیماتو کې تر 15 میلیونو پورې داخلي بودیجه مصرفیږي، 3.5 میلیونو پورې موسساتو بودیجه پکې مصرفو، 3 میلیونو پورې موسسکان دغه ترمیماتي برخې په نورستان کې لرو. امن چارې روان دي او هغه مکاتب چې ترمیم ته اړتیا ولري هغوی په اساسي ډول ورغو ترمیم یې کوو تر څو زموږ نوی نسل سالمه توګه استفاده واخلي. درسي ماحول باید منظم معیار ولري، سیستم ولري، دغه په اساس باندې زمونږ دغه پروسه مخته ولاړ شي.
په نورستان کې په داسې حال کې د شاوخوا 8 میلیونو افغانیو په لګښت د 1500 خونځې ودانۍ بیا رغول کیږي چې د همدی ولایت لنیزدي 2500 خونځې زیات لا هم ودانۍ نه لري او له عملې په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو خونکي ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیواله موضوع واخلو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي. بل لور ته روسیه ادعا کوي چې د اوکراین په لسګونه بي پلوټ الوتکې تیره شپه نسکوري کړي. جزئیات احمد شیبر په دې راپور کې.
د اوکران په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروویسک څخه د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضایي درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریویریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمیز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو. د روسیې دفاع وزارت نن په ټلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګروت، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا وشتلې دي. دغه وزارت ته هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو د داخلي دوه مخه نیولې ده، خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعا تایید نه دی شوی. روسیه چې پر اوکراین د خپل غیر موجب برید لپاره په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بي پيلوټ الوتکو او توغندوی په واسطه د اوکراین شهرونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا یې حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو له لوري په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې کړې دي. د دونیسک، خارکیف او زاپروشیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروژیا د سیمې په ملي توپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د دفتر دا هم ویلي دي چې بخمود ته نږدې د روسانو برید بیرته پشا تنبولی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ل بریټانی خبریدونکو کې کرکټ ټایمز خبرونه په هند کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې لیکي. د افغانستان ملي ټیم د هند د ملي لوبډلې بخانه کپټان اجی جدیجا د موربیو مشاور په توګه ټاکل دی. خبرونه زیاتوي افغانستان بعد د نړیوال جام په سیالیو کې خپل سفر د شنبه په ورځ د بنگلاديش په وړاندې پالو به سره پیل کړي. خبرونه د خغلی جدیجا ټاکل یو ښه او پر وخت ټاکنه یاد کړي او زیاتوي چې د هغه لاستراوړو به افغان لوبغاړي په دې نړیوالو سیالیو کې ګټه پورته کړي. د خبرونه پټکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره چې د پنځشنبه په ورځ پیلېږي چمتووالی نیسي. خبرونه وړاندې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جدیجا له مشورو سره سم د هند له هوا او شرایطو سره ځان برابر کړي. کرکټ ټایمز لیکي جدیجا له 1992 نه تر 2000 کاله د هند په استازیتوب په 196 لوبو کې ګډون کړی دی او د هند لپاره د دریو نړیوالو جامونو په ګټلو کې مهم رول درلود. لس غوره ټیمونه د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې ګډون لري. دا سیالۍ د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په سیالۍ سره پیلېږي. کرکټ ټایمز په داسې حال کې په هند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر چمتووالي تبصره کوي چې له برېټانیا بلې خبرېدونکي انډیپینډنټ ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو په بندېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د سفارت اعلامیې ته په اشاره ویلي په هند کې افغان سفارت خپلې چارې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتون له امله بندوي خو قونسلي چارې به روانې وي. ورځپاڼه وړاندې وایي په سفارت کې هغو کارکوونکو کار کوو چې د تېر حکومت له خوا ټاکل شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم چلند وکړي، خو له دې سره جوخت یې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر څخه ملاتړ نه دی کړی او د سفارت ځینې بانکي حسابونو ته یې د هغه لاسرسی محدود کړی دی. د هند حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر او د طالبانو لخوا د معرفي شوي استازي ترمنځ جنجال د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. ورځپاڼه په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله وایي همدا چې د هند حکومت په دې هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو ویزې تمدید نه کړي د سفارت د تړل کېدو سبب شوي. دې سرچینې د مودي حکومت د طالبانو نظام ته په نږدې کېدو تورن کړی او ادعا کړې ده چې د هند حکومت د طالبانو په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
اوس په میدان وردګو ته ورشو چې اوس و کورنۍ ته نقدي مرسته ویشل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې پر وسه او بې سرپرسته کورنۍ باندې د افغاني سری میاشتې لخوا د مرستې د ویش لړۍ پیل شوې. په جنوبی غرب زون کې د افغاني سری میاشتې عملیاتي امیر مولوی رحمت الله رحماني په سیمه کې رسنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل چې دوی له هرې کورنۍ سره 8500 افغاني نغدي مرسته کوي چې دا به وکولای شي د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
د کونډو او بې بزاعتو غریبو خلکو لپاره کیږي.
بلخوا دغه ولایت د افغاني سری میاشتې رئیس مولوی عبدالقدوس عمری وایي چې د یاد نغدي مرسته پر مرکز او ولسوالیو په منظم ډول تقسیم کړې ده.
ټول ولایت پر اوسو فامیل دی او د مرکز لپاره 140 فامیلو لپاره شای ورکو او پیسې ورکو او د هر ولسوالۍ لپاره د اویو کندو لپاره او د هغو بې بزاعت خزو لپاره پیسې ورکو.
لدی ټول سره سره هغه شذ چې یاد مرستې تر لاسه کړي خوشاله دي او زیاتوي چې باید لا نورې مرستې هم ورسره وسی. د دې لړل یو شمیر کندو شذو په سیمه کې د مرستو تر لاسه کولو پر مهال رسنۍ ته داسي وویل
د سری میاشتو نړیر مو خوشاله یو. الله دې سره خو کې الله دې کامیاب لري او غوښتنه مې ده چې او میشه موږ سره مرسته وکي.
سرې میاشتې نه هر وخت کې موږ ته د غر کې وي وس خو مسخن ماشومان مې وړي دي هغه ژمی را روان دی باید موږ سره نورې مرستې هم وشي. دو په هغه باندې موږ سرپرست کور نه لرو چې موږ کار مار زندگی را ته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ وړاندې افغاني سرې میاشتې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم د څه باندې 9 میلیونه افغانیو د مرستې لړۍ پیل کړې وه چې خلکو ته یې د کار په بدل کې ورکول.
و موري دل چې په میدان وردګو کې خلکو ته نغدي مرستې ویشل شوې. بل پلو بیا په غزنی کې په درسته و کې ډېر خلکو د ذهني فشار د کمولو په مغلطولو وخت رول او لدی عمله لډول ډول رواني ناروغي څخه ځان ساتلو په مخه ورزشي کلبونو د مخه کړی ده. په دغو کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینګیري هم شامل دي. دا کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورزینو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کندهار زړی اډې ته څیرمه تر څلور پوړیزي سوداګریزي ودانۍ لاندې تایخانه د تایخانې ته وخت په وخت یو شمیر کسان شکته کیږي. دلته د بدني ښکلا او فټنس ورزشي کلب دی. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې ډیری خلکو د ذهني فشار د کمولو، پام غلطولو، وخت تیرولو او له دې عمله له ډول ډول رواني ناروغیو څخه د ځان ساتلو په مخه ورزش ته مخه کړې ده. په دغه کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینجری کسان هم شامل دي. دغه کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورځي نو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. شاوخوا دیرش کلن نور محمد دغه کسانو له جملې څخه یو دی. د خپل له تیرو دوو کالو څخه ورزشي کلب ته ځي، خو له نورو ځوانانو هم غواړي چې ورزشي کلبونو ته لاړ شي او خپل ځان ناروغ وساتي.
ټول ځوانانو ته یو خواهش دی چې راشي ورزش وکړي. د دې خاص ورزش کې ورزش دی د صحت زمين دی.
نبی الله میل بیا په یو بل ورزشي کلب کې استاد دی. دی وایي په اوسني وخت کې چې کله هم خلک تر ذهني فشار لاندې کیږي نو کلبونو ته مخه کوي. دا یو بهترینه او د خلاصون لار ده.
دا کلب ته را داخل سمغه ټول مشکلاتو په دروازه ور پوري کو او دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کو، صحت ته کار وکړو او لنشو لجنو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پریدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کو. نو دا نه یوازې د ذهن لپاره، د بدن د هر ویخته لپاره، د هر غړي لپاره دومره زیات تاثیر کوي.
بل لور ته بیا ډیرای روغتیا پالان ورزش له بی ځایه تشویش کولو، لا رواني فشار څخه ژغورلو، لا ژور خپګان څخه ساتلو، ژر نه ژړېدلو، وزن کمولو، د حافظې غشتلو کولو، ښکلو اندامونو جوړولو، بدني سیستم فعالولو، اندېښنې لري کولو، د خوب نرمولو، خوشحالۍ زیاتولو، له خوړو د خوند اخیستلو تر څنګ له یو شمېر ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره ګټور بولي. په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي ورزش په ټولیزه توګه یو ګټور عمل دی او خلک یې باید په هر حال او هر عمر کې وکړي.
په ټوله کې ورزش د روغتیا یا د جسمی سلامتیا د ساتلو لپاره یو اړین فکتور ده. د دې ترڅنګ یو سالم مصروفیت ده او انسانان په فکری لحاظ او پرواني لحاظ باندې لجنو روحي او رواني ناخوالو څخه راساتي.
د بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف ته څېړنو په اساس چې په ورځني ډول بدني ورزش ته زړه ناروغۍ، ژړای او سرطان د ناروغیو مخنیوی کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې په ورځني ډول ډیر ستکه یا زیات ورزش کوي نسبت هغه کسانو ته چې هیڅ ورزش نه کوي زیات صحتمند وي او په سرطاني ناروغیو باندې داخته کېدو امکان کم وي. خو سهار وخت ورزش کول تر ټولو ګټور دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما له نظر د انسان د فاره کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب، ساينس وي، طب وي، خو چې سنه د ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابۍ تر کچ پرې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي، ژوند به خوشاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد دې اکتفا وکړي، دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی شي. امین الله التوفیق.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د هیڅ ښار سره تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅخه خو چې سلام یې دی تاسو د افغانستان سره راځي، وایي په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه شي، موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ روان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
توی منی می ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. طالبان وای په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان په نام نیو کلاس نه لري او کوم چلن چې له دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی. د طالبان او یان زبیلا مجاهد نن په خپل اکسپان لیکلی دی چې اسلام آباد دی پر دې پلان لسره غور وکړي چې خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال پاسي. پاکستان د سشنبه پورز ویل چې څه باندې 1,000,000 ولکه غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر 3 نیټې له پاکستان ووزي کنه په زور به وستل شي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي د افغان کورنۍ او د ملاتړ په موخه یې د آسیا پراختیایي بانک ورسره د 100,000,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام نن په بیان کې ویلي دي په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي. په لمه کې زیاته شوې ده چې دا مرستې به تر ډېره په کونډو او ښځو ویشل شي چې د کورنۍ او سرپرستۍ ور ترغاړې ده. د سویډن سنایونه د هغه کسانو نمونه څو ساته مخکې تر دې خبره کړل چې دا سخکارې د نوبل د کیمیا جایزې ګټونکي به وي. سویډنی ورسپانه د ایګنز نهرتا راپور کړی دی چې د سویډن د ساينس د شاهي اکاډمۍ خبر پانه تر لاسه کړی دی چې په کې د دریو کسانو نمونه یاد شوی دی. د ساينس پوهان اوس مال په امریکا کې ژوند کوي. د سویډن د نوبل د کیمیا کمیټي یو متخصص بیا د همدې سویډنی ورسپانه ته ویلي دی چې تر اوسه څوک نه دی انتخاب شوی. فرانسې دې ته چمتو شوی دی چې افغانستان ته د پوزیته تجهیزات واستوي. د خبرو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبه په ورځ ایریوان ته د سفر پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه د دې تجهیزاتو په اړه له توضیحاتو ورکولو ډډه کوي، خو ویلي دي چې د اروپایي ټولنې مشر څخه غوښتل چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې ماموریت پراخ او ارمنستان ته د مالدو په څیر د اروپایي ټولنې د سولې په میکانیزم کې شامل کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام پیل شي. نوموړی مسابقه به په حیدرآباد کې د پخواني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوموړی لوبه به د شنبه په ورځ له بنګلادیش سره وي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاری ټیم جوړ کړی دی.
The United Nations Office on Drugs and Crime will report
د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سکل د اکتوبر په میاشت کې د نشه موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک وڅ چې بدلی معاشت لا مسر دی پاړي وکی څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستون ځخل کوي چې هغه دا چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد سوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یا کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډیر تیرونی انډیوالان راڅخه بیل شول.
یعنی ډیر نږدې ملګري دي ورور غونډې دي ورورواري لسونم سره وکړي خو هغه به مانه ډیر یو څه جلا شول ډیر نه لري شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وا خلکو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو
اے استاد په خبره ولې نه پويږي
ته مې وایې چې موټر ودروا
زه چې هم زده مې ودرې دي
موټر څومره چې چلې تاسو لا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یو شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وورو.
په پام کې ده چې ملګری ملتونه تر راتلونکي میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازي مرمن روزا او تنبایوه د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړه جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هیوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله متاج شوي دي.
برتانوي موسسې ارسیس سږ کال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یو میاشت مخکې خپور شو وښودل چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. تیره میاشت د نشي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو تکشینی. د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت یو تخنیکی ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرز دافیر سره کتلی او له هغه څخه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم ازهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدلې وړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملی کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
موجودیت فقر ګسترده در افغانستان
دا چې په افغانستان کې بیوزلی ډیره او د کوکنارو لکه ته او نشئی موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلې دی. د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت اړتیا ده. کله چې یو پیوړی ملي حکومت راغی باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته جواب ووایي. اینا
پاسخگو باشن برای خواستای جهان.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 12 میاشت کیږي. په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار شوی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیل مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي.
په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه به نړیوال بازارونو ته د نشئی مواد وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولای شي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا شي.
د دې په کاتو چې کاروانګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رافه کې نه خرڅيږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولای شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای سم چې داسې ووایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی، چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کولو په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسایل خلاص کړي، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړه نه سي تر هغو پورې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فایده نه کوي.
کنړیواله ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي، آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خبر شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک و تصویر بدیل معیشت له مصر دوی غواړي وکړي، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خلک کوي، چې هغه دا ده چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی، تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر پشکل وړیږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې د خاص اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت ونډه نه څرګندیږي. پس اول باید دی ملي مشروعیت لاسته راولي، دوهم باید به ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغوی د دوغو کومکو بهیر څارلی سي، چې هغوی وکولی شي چې په صحیح ډول و خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هره خبره وسي هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاوبلا کیږي او هغوی اجازه نه لري چې د باندې راوبسي. پس نو په همدې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشات ته کومه کوچ د بلمی جمعیت خواسته کیږي د هغو شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرچی په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې دی چې پر انسانانو وازمویل سي. د دې واکسین جوړونکو تمه لري چې لاری به یې په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول سي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالی او خلکو ته ورسیږي د درملو اړتیا به هم ورسره کمه سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوانتون د طبي ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فنتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړ شي او د نشئی موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروئین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثره ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو له مخې یوازې په 2021 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز له امله مړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشئی موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشئی موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشئی موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشئی موادو ډبل بدل شي. مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروین او د هیروینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشئی موادو د استعمال سم اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نل ترکسونو میتادون د هغوی استعمال به راکم کړي ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوې چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشئی مواد نه رسیږي ځکه نو دوی ګډوډ نشئی مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 15 کالو راهیسی چرس کوي. د ترنشي مخکې د موټرو د رنګولو دکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څوک قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستري یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپله رنګمالي کسب هم لرم د موټرو، او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی. 12 سن فارغ یم، 15,000 20,000 10,000 یعنی ښه سوده پاتې کېدی راته، یعنی موږ پیدا کولی. والله خو خپل کاروبار مې و، کسب مې و، خپل دکان مې و د رنګمالی. خو بیا هم چا خبره چې پیسې دومره به ویره سره کار به مې کوو، دومره پیسې پیدا کېدی چې ما به چرس استفادې دپاره تر ګوښه کولی او بلولی به مې. چې رښتیا درته ووایم، بس ملګري انډیوالان دي، نو اول اول بس چرس وویل، نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي، پورته عمل نه لرم او نه مې کړم. همدا 4 کاله به کېږي، 15 کاله نشو استعمال مې چې وکړ. لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بد اغیزه وکړه، په دماغ باندې. بیا په ژوند کې یعنی د کاروبار ما د 500 کار هم نشو کولی. که نشه به وای یو څه کار به هم کولی شو، که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نشو کولی. زما دماغ باندې ډېره بد اغیزه کړې وه. یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره، له کوژدنې سره، له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو. همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بوو، نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه بهوره سره بیخي به خبرې هم خوند نه راکوو، ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده. هفته کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې، نور له خپلې مېرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه. خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پې کړي. یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم، د اوس 13 د نوم یې والا، که ما خپله انتخاب و ورته د نوم د عرفان، او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی. د اوس 6 ورځې مخکې پیدا شوی ده. یعنی ډېر نږدې ملګري دي، ورور غوندې دي، ورورواري لسونه هم سره ورکړي. خو هغه بیا مانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر رانه لرې شول. هغه پوهېدل چې دا عملي شو، دا چرس یې شروع کړل. هره شیبه انسان ته ترخوي، والله ډېره ترخوي. ځکه چې نشه به چې نه میلاویده، یعنی 2 منټه به ماته منځکې به ځای نه راکو. خو یوه جالبه خاطره ما سره شته ده چې یوه ورځ ما دیګ کوو په خپل دکان کې، نو چې کله ما دیګ کېښود، پس له هغې مې سګرټ ووایه. خو چې سګرټ مې ووایه، له هغه وروسته زه ویده شوی وم. نو دیګ پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و، هله هله هله. یو وخت یو کس راغی، هغه باندې بوی لګېدلی و، سوی بوی پرې لګېدلی و. راغی دکان کې، غږ را باندې وکړې، وارکه څه کوې؟ نو زه ویده وم چې جګ شوم، چې دیګ مې ولیده، نو هغه څرشې سوټ بوټ پکې سوی و. که نشه ما نه وای کړی، اوس شاید امکان دې ولري، کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای. شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای، پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې راسره وای، موټر راسره وای، ښه سیسټم مې جوړ وای. خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېست، $1,500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله ووخلم.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لږو خبرو وروسته د موټر کیلي او اسناد ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل شو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا
موټر باندې ونه شو دي که څه پسې دي د موټر ولې دونه تیز چلوي
استاد څه پېخه ده لکرارزه
استاد څه کوي وژنې مو چیرې مو چیرې به امروش مې چې داريږي
واورونو د موټر وان ته وای چې موټر قرار و چلوي دا دی ونه کې که پسې دي
وا استاد تا ته وایم لی ونه که څه بلای بدبخت ده موټر ولې دومره تیز چلې
مړاريږي اس بلا مو نه وایي
وا خلګو تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي وښنه مو
اے استاد په خبره ولې نه پويږي
دا ته مې وایي چې موټر ودروا
زه چوم زده مې ودرې دي
موټر څومره تیز چلی تاسو لا ورته ګورئ راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو
خوای دای به مونږ وښنه او مونږ په رڼو سترګو ورته ګورو دا دې موټر مې ودراو نور څه وایست دلته پر دې هوټل ډوډۍ خو او بیا له خیره سره حرکت کوو
استاد خیر دی موټر کرار چلوا
سامه ده دی بیا یې تیز نه چلو
ورونو غوګونی سي
خدای فضل وکړي
څه خبره ده
که زما منې نو په دې موټر کې بنوزو
ولی
زکه چې دا موټروان چرسی ده
څه شي چرسی ده خدای
دې ترخه مونږ شته څنګه دا چې په سور موټر چلی
خدای چرسی ده
ولر اختیام د حرکت دي چرسی دي موټر یې څومره تیز چلاوه زمو خبره هیڅ نه اوریده
حرکت سکه ما په خپل سترګو ولید چې چرسی سکول
څه وایې رښتیا چرسی دی
اجانې قسم په خدای که دروغ درته وایم ما په خپل سترګو ولید
ها ته کی څه کو چیرې سکول
زه په پوښم چې دا موټروان نشي دی کله چې ډوړی تخته شلو زه د شاله خو ور پسې شوم
شه
دلته هوټلې د موټروانانو د پاره جلا کوټه لري دوی ته چرسو ډوړی مفت ورکي
ها کی څه کو
ګورم چې زمون موټروان هم د نور موټروانانو سره چرس وهي
الله زویا دا نور خلک هم خبر کړ ورتوای چې موږ به دې موټر کې نه ځو
اے ورونو دا موټروان چرسی دی ما په خپل سترګو ولې چې چرسس کول که زما منای په دې موټر کې بنو ځو
نه ځو چې ګور سره هیڅ نه ځو بالکل اوس څه کو لار هم ډیره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړی ده
زما خدا سی خوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو
تا ما عجیبه خبرې کوي شرکت والا کستر کې درلودای چارشان موټر وانان به نه مقرره ولای
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چې اره ور د نشئی موټر وانانو د لاسه سونه موټران چې په چیزه او څومره خلک وشړ چیز
نو چاره څه ده
خبر یالانو ته وایو زما سره د خبريال د موبایل شمیره شته زنګ ورته وو او ټول کیسه ورته وکړو
زنګ ورته وو
څنګه خبره ده زنګ ورته وو
خبره ده زنګ ورته وو
سمه ده ام دا و زنګ ورته وهم
راځه
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا استاد
سلام علیکم
و علیکم سلام رضا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
رئیس صاحب زموږ د څه لپاره راغوښتو
ما پوښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو
ما نه دی پریخي خپل پنی ملار کې کوښول
نو خلک لیوانیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي خامخا څه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلې سیګریټ ولې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ که د چرسو سیګریټ یې یادو
بس درس یو شی وبولنو
ګوره زمان استاد ما تا ته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسی موټروانان نه نیسو خو تا وویل اوس مې چرس پریښی دي موږ ته دې ډېر تاوان راورسوه
تاسو ته مې څه تاوان درورسوه
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشي کوي خلکو د خپل سترګو لیدلای حال ورته ویلای وو ټول ستا د موټر سواریانو
خیر دی تر دې وروسته به چرس نه څکو
نه نور نه کیږي ډېر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دي
دا زادی رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.